درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زادی رادیو د نن ورځې خبرونه ته شر اخلاص نن یک شنبه ده چې د 1401 ویل مریض کال د جدي له 23 یو د میلادي 2012 د جنوري له 14 سره برابر ده د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وای د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال معنا دا نه ده چې امریکایي پوځیان به ژر ووځي ولسی جرګه وای بعد یو لس وزیران د استیزا غونډې ته حاضر شي د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي په ننګرهار کې چارواکي وایي په سلګونو تنه د کوکنارو د کرلو په تور نیولې دي په شمالي وزیرستان کې پاکستانی طالبان وایي چې نور د پاکستان پر ځای پر افغانستان بریدونه کوي او د فرانسې ولسمشر وایي چې په مالی کې بریدونو ته دوام ورکوي د خبرونو تفصیل په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په باب د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو له موافقې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وویل نور دا په طالبانو پورې اړه لري څو د افغان دولت لخوا د سولې له خبرو سره موافقه ومني د امریکا سفیر جیمز کننګم چې له واشنگټن څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل امریکا به د کرزي د حکومت له استازو پرته د سولې هیڅ ډول خبرو کې برخه وانخلي
Both presidents made clear that peace discussions and reconciliation is a top priority.
دواړو ولسمشرانو څرګنده کړ چې دواړو ته د سولې خبري او پخلاینه لومړیتوب لري په خطر کې د دفتر د پرانستلو هرکلی کوي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مذاکراتو لپاره یو مرکز وي دا په طالبانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو تر هغو چې طالبان له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي په قطر کې به د دفتر له پرانستلو سره موافقه ونشي د ننګرهار چارواکي وایي د کوکنارو د کښ په تور په سلګونو نیول شوي کسان یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 300 کسان په خوږیانیو اچین پچیر اګام سپینغر او هسکی مینی ولسوالیو کې نیول شوی چې دا مهال په توقیف کې دي
څلګونه کسان نیول شوی دي په لغه کې شو ولسوالیو کې ما بس سره ول شوی دي عملاً په توقیف کې دي او د سی د امنی قومندانې د طریقه څارونه تاسو شي څارونه به پیغام بس کې او په لخر به یو قانوني تصمیم باندې کېږي
عبدالزیدا هم ویل په سیمه کې د قاچاق بروډلې کاروانګر هڅوي چې کوکنار وکړي او د حاصل درانې ولوجمنی ورسره کوي ځکه نو په ننګرهار کې دغه کښت زیات شوی دی پاکستانی طالبان وایي دوی به په شمالي وزیرستان کې خپل محالني بریدونه ودروي او د دې پر ځای به په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو بریدونه وکړي شمالي وزیرستان د طالبانو مهم مرکز بلل کیږي په هغه بیان کې چې د طالبانو لخوا پرون خبر شو راغلي دغه اوربند پاکستان په نورو برخو کې چې وخت نا وخت پکې د طالبانو او دولتي امنیتي ځواکونو ترمنځ سختي نشټ کیږي نه تطبیق کیږي په شمالي وزیرستان کې په زرګونو دولتي پوځیان دی راځي دا یو قبایلی سیمه ده چې له افغانستان سره پول لري راپورونه وايي په شمالي وزیرستان کې ځینې طالب قومندانان پر دوو برخو ویشل شوي ځینې د ناټو او ځینې د پاکستان پر دولتي ځواکونو حمله ته ترجیح ورکوي د اروپا په زرګونو کوردان په پاریس کې راغونډ شول او د هغو دریو کورد سیاسي شزینه فعالانو په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې د فرانسې په مرکز پاریس کې په ډزو وژل شوي دي د کورد یو لوی ډلې پرون د پاریس په یو سیمه کې لاریون وکړ په دې ځای کې د میرمن سکینې سانسیز او دوه نورو کورد شزینه فعالانو مړی موندل شوی وو مظاهره چانو ترکیه تورن کړ چې په دغو وژنو کې لاس لري خو د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وضاحت وغوښت چې تر تعقیب لاندې جنگیالی سانسیز څنګه په فرانسه کې په اسانه پناه اخیستی وه د فرانسې ولسمشر وایي هیواد به په مالی کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې له دې هیواد څخه د سخت دریځو یاغیانو د شړلو لپاره د یو افریقایي هیواد تر مشرۍ لاندې مداخلې ته زمینه برابره شي فرانسوا اولاند زیاته کړه په فرانسه کې د تروریزم ضد امنیتي اقدامات زیات کړي دي د فرانسې ولسمشر دغه څرګندونې پرون وروسته تر دې وکړې چې دغه هیواد د مالی پلازمینې باماکو ته د سخت دریځو د پرمختګ د مخنیوي لپاره په مالی کې ځینې هوایي بریدونه پیل کړل پوځي سرچینې او عیني شاهدان وایي د شنبه د ورځې په عملیاتو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي چې په دغو عملیاتو کې 200 فرانسوي سرتیري برخه لري. د نیویارک والی د شدید موسمی والګي یا زکام د خبرېدو له کبله په دې ایالت کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. اندریو کومو دغه اعلان پرون وکړ په یوه تنفیزي فرمان کې. تر 14 کلنۍ کم عمره کسانو ته د وقایوي دوا د نه ورکولو قانون د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. او د چک خبری آژانس راپور ورکړی چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو 8 میلیونه خلکو 2/3 برخه کسانو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. په ځینو سیمو کې ګډونوال اړ وو چې د خپلې رای د کارولو لپاره په اوږدو کتارونو کې ډیر انتظار وباسي. دا لومړی ځل دی چې په چک کې یو ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو ټاکل کیږي. لری کېدونکی ولسمشر یو 20 کلن وسلاو کلاوس له اساسي قانون سره سم 2-5 کلنې دورې بشپړې کړې دي. سات و بجاو شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په دوام کې اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د امریکایي پوځیانو د رول بدلون دا معنی نه لري چې امریکایي پوځیان ژر وځي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که له یولس وزیرانو څخه یو هم د استیضاح غونډې ته حاضر نشو د باور رای به ترې واخلي.
د یولس تنو وزیرانو لپاره د استیضاح ټول لازمه شرایط د قانون مطابق تکمیل شوي.
د پوهنې وزیر وایي د ناامنۍ له کبله نږدې 1500 ښوونځي بند شوي دي. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې رئیس په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو د ضایع کېدو راپور تایید کړ.
داسې خلک ماته معرفي دي چې 15 کاله مخکې یو بایسکل نه درلود چې بایسکل باندې سپور شي.
د افغانستان مسلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر دا نظر رد کړ چې غنې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو په وروستیو خبرو کې مهم پرمختګ نه دی شوی. ځینو افغان کارپوهانو ویلي چې په واشنگتن کې د دواړو ولسمشرانو په وروستیو خبرو کې کوم خاص پرمختګ نه لیدل کېده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپل تازه وینا کې ویلي چې د افغانستان جګړه تر 12 کلونو وروسته په ختمېدو ده او دا به غوره وي چې افغان ځواکونو ته وخت ورکړی شي چې کړه خپل په مخ یوسف. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کننګ وایي پراتلونکي پسرلی کې د افغان ځواکونو لخوا د امنیتي مسؤلیتونو اخیستل او د امریکا لوري ملاتړي رول مهم دی او دا ثابتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي چارو د سمبالولو وړتیا لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمې پروس په یو راډیوي وینا کې ویل چې امریکا به پراتلونکي میلادي کال کې د افغانستان یو ولسکلنه جګړه پای ته رسوي او افغانان به پریږدي چې جګړه پر مخ بوزي. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کننګ هم له واشنگتن څخه ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل د امریکا د پوځي ماموریت د رول بدلون دا معنی نه لري چې امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر پای له افغانستانه ووزي، بلکې د دې مطلب دا دی چې امریکا به تر هغه وخت پورې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه کاملا بشپړه کړي وي. شغلی کننګ هم امریکا ته د ولسمشر کرزی ورستۍ سفر او د دوړو ولسمشرانو په خبرو کې سوې پرمختګ مهمه وباله.
دا ډیر مثبت سفر و. تر ټولو عمده ستراتیژیکه او مهمه نتیجه یې پر یوه ګډ لیدلوري د دواړو ولسمشرانو موافقه وه چې اوس چیرې یو او په راتلونکو 2 کلونو کې څه کول پکار دي او تر 2014 کال وروسته باید څنګه په ګډه خپلې چارې مخته یوسو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کننګ هم ټینګار وکړ چې اوباما دا تایید کړی څو تر 2014 میلادي کال وروسته به ځینې امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي او دوه ماموریتونه بلري.
لومړی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې سلامشورې او مرستې ته دوام ورکول، ناتو او د ایساف نور همکاران به په دې کې شامل وي. بل د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د افغان ځواکونو مرستې ته ادامه ورکوو، څو یقیني شي چې القاعده او نور سخت دریځې به د فعالیت لپاره د نړۍ د برخې ته بیا نه راستنیږي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې دوی د کوم خاص پرمختګ څرک ونه لید. سیاسي کارپوه عبدالستار سعادت وایي دواړو ولسمشرانو په ګډ کانفرنس کې یوازې ځینو مسایلو ته اشاره کولې.
دوی اشاره ورته کولای چې اشاره خو مهم دي، اما ډیر پیغامونه رسولای شي. مثلا دوی هم چې کله پښتنه وشو چې تاسو د خپل پوزونه تر اباسي څه کوي، د امریکای ولسمشر ناغو ویل چې دا تصمیم به جانلن نسی. کله چې د افغانستان ولسمشر د پښتنه وشو چې تاسو به د امنیتی تړون نو وروسته څومره سرتیری په افغانستان کې پریده اجازه ورکړي، د هم دا مسله ویل چې دای مونږ په نظامیانو پورې اړه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کینینګ هم ازادي رادیو ته ویل د نوې ټاکل سوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون به په امریکا کې لاسلیک کیږي. د دې په باور دا موضوع ځینې پیچلي تخنیکی مسایل لري چې د دوړو لوريو ماهران به ورباندې کار وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې باید یو ولس وزیران چې تر 50% لږ بودیجې مصرف کړي د استیزا غونډې ته حاضر شي. مخکې د ولسی جرګې ځینو غړیو ویلي وو چې هغه وزیران د نه استیزا کیږي چې د مالی کال په ټوله موده کې د وزارت چوکۍ نه درلودله. خان محمد سین په دې موضوع راپور استول.
د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداري ورکوي چې که د یو ولس وزیرانو له جملې نه یو هم د جرګې استیزایی غونډې ته حاضر نشي، د باور رای به ځینې واخیستل شي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولسی جرګې د خپلو کورنیو اصولو له مخې پریکړه کړې چې د حکومت یو ولس وزیران دی د جرګې په استیزایی غونډه کې برخه واخلي. خاغلی قدیر وویل که کوم وزیر د جرګې د غړو د پښتنو ځوابولو ته حاضر نشي، د جرګې د اصول له مخې به ورسره چلند وشي.
د یو لسو تنو وزیرانو لپاره د استیزا ټول لازمه شرایط د قانون مطابق تکمیل شوي او د استیزا ورځ هم تعین شوي، او که احیانا کوم وزیر تالار ته د استیزا په مخه رانشي نو په حقیقت کې نوموړي وزیر د ولسی جرګې پریکړو ته احترام نه لري. نو موږ به مستقیما همدغه وزیر ته د سلب اعتماد صندوق اګدو.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د حکومت یو لس وزیران استیزا کړي. د ولسی جرګې د استیزا غونډې ته د پوهنې، له مخدره موادو سره د مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، قانونو، اوبو او انرژۍ، اقتصاد، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، دفاع او خاري پراختیا وزیران غوښتل شوی دي. ولسی جرګه وایي دا هغه وزیران دي چې په 1390 کال کې انکشافي بودیجه له 50% څخه کمه لګولې ده.
په همدې حال کې د پوهنې وزیر د ولایتونو د پوهنې په چارواکو انتقاد وکړ چې سږ کال د تیر کال په پرتله کمه بودیجه مصرف کړې ده. د پوهنې وزیر فاروق وردک د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په سیمینار کې وویل چې په 200 ولسوالیو کې ښځینه مسلکي ښوونکي نه لري. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د پوهنې وزیر د ولایتونو د پوهنې رئیسانو په سیمینار کې وویل چې د ناامنو لامل تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 490 خوندې تړل شوې دي. فاروق وردګ وویل دا مهال د هیواد په نږدې 200 ولسوالیو کې مسلکي خزینه خوندې نشته، او په همدومره شمېر ولسوالیو کې لا نه هم ټولګي نه پورته خوندې نه لرو. د پوهنې وزیر د ولایتونو د پوهنې په چارواکو انتقاد وکړ چې د تیر کال په پرتله سه کال خپل بودیجه کم مصرف کړې ده.
په خاطر کمکاري شما،
ستاسو د لږ کار په خاطر، ستاسو د سم عملیاتي پلان د نشتوالي په خاطر، ستاسو د کره فعالیتونو د لست د نشتوالي په خاطر، ستاسو د بودیجې د دقیقې نه جوړونې په خاطر زه د ملت په کور پارلمان کې استیزا کیږم.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د پوهنې وزیر له لسو نورو وزیرانو سره د کلنۍ بودیجې د کم لګښت له امله د ولسی جرګې لخوا استیزا شي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال د ستونزو د څېړلو او هغوی ته د حل د لارو چارو لټولو لپاره یې له هر ولایت څخه نږدې یوولس د پوهنې ریاستونو چارواکي راغوښتي وو. د ولایتونو د پوهنې د ریاست چارواکو هغه ستونزې چې د پوهنې په برخه کې درلودلې د پوهنې له لوړ پوړي چارواکو سره شریکې کړې چې د ټولو ستونزو په سر کې نام نه راتلې. د زابل ولایت د پوهنې رئیس رحیم الله لودین ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې ولایت کې او 15 خونځي باندې
د ولسوالۍ مخاورو وادي کړي د ژمنې کړي د مستر مجالس کړي دي راتلونکي د 1902 ام کال ته ان شاء الله تعالی د 15 تشبیتو به پیسې د فریغ مکاتب سی اوس مسدود دي باندې هغه ان شاء الله خلاص دي
د پوهنې وزارت د چارواکو پوینه اوس محل نیم میلیون افغان ماشومان نږدې 14000 تعلیمي موسساتو کې په زده کړه بوختي چې 4 میلیون نجونې جوړوي
او دا هم د ری خبری مجله د زینو مهمه او مطالبه سرټکی او زلبیا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو په باب د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو له موافقې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وای نور د په طالبانو پورې اړه لري څو د افغان دولت له خوا د سولې له خبرو سره موافقه ومني د ننګرهار چارواکي وای د کوکنارو د کښ په تور په سلګونو نیول شوی کسانې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي پاکستانی طالبان وای دوی به په شمالي وزیرستان کې خپل محلانی بریدونه ودروي او د دې پر ځای به په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو بریدونه وکړي د اروپا په زرګونو کوردان په پاریس کې راغونډ شول او د هغو دریو کورد سیاسي شزینه فعالانو په قضیه کې د عدالت غوښتونکو شول چې په وروستیو کې د فرانسې په مرکز پاریس کې په ډزو وژل شوي دي د فرانسې ولسمشر وایي هیواد به په مالی کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې له دې هیواد څخه د سخت دریځو یاغیانو د شړلو لپاره د یوه افریقایي هیواد تر مشرۍ لاندې مداخلې ته زمینه برابره شي د نیویارک والي د شدید موسمي والګي یا زکام د خپرېدو له کبله په دې ایالت کې اضطراري حالت اعلان کړی دی او د چک خبری آژانس راپور ورکوي چې د رای ورکولو په شرایطو د برابر 8 میلیونو خلکو 2/3 برخه کسانو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی دی تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه خبري مخکې تر دې چې نور راپورونه در وورو څو لویدیځي ورسپانې برا واخلم او د هغه مطالب تاسو ته وړاندې کړم چې د افغانستان په ارتباط چاپ کړی دي ګڼو لویدیځو ورځپاڼو واشنگټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر او د دې سفر نتیجې څېړلې دي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر باراک اوباما له قبله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د جګړې د مسؤلانه ختمولو خواته روان دي ورځپاڼه وایي باراک اوباما او حامد کرزي د جمعې په ورځ په خپله ګډه خبري غونډه کې دې هدف ته د رسیدو لپاره ځینو جزئیاتو ته اشاره وکړه خو ډېرې پوښتنې لا هم شته چې باید ځواب ورته وویل شي باراک اوباما وویل لومړی ګام دا دی چې امریکایي ځواکونه به لا چټک له افغانستان څخه ووځي څو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارنه چې له مخکې پلان شوي زر عملي شي نیویارک ټایمز د باراک اوباما له خولې وایي د دې معنا دا نه ده چې د امریکایي سرتیرو په شمول ائتلافي ځواکونه به وروسته له دې په جګړه کې بوخت نه وي بلکې هغوی به اوس هم د افغان ځواکونو تر څنګ جنګیږي د ولسمشر باراک اوباما په وینا سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې مشرتو پر غاړه اخلي خدا کار دا معنا نه لري چې زموږ حضور او د کار ماهیت بدلیږي بلکې موږ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې له دوی سره مرستې او سلام مشورو ته دوام ورکړو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر کرزي د دې بدلون ملاتړ وکړ او ویل دا کار به د دې سبب شي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې عملیات ودروي ورځپاڼه زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزي افغان حکومت د زندانونو سپارلو هرکلی هم وکړ او ویل افغانان دا کارونه د خپل ملي حاکمیت د بشپړې ایادې لپاره ضروري ګڼي د نوموړي په وینا د هغو امریکایي سرتیرو ته د افغانستان د قوانینو څخه د مسؤلیت یوه وسیله وګرځي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي له بریتانیا څخه خبریدونکي ګارډین ورسپانی په خپل وروستي غنه کې د ولسمشر حامد کرزي او باراک اوباما ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي سره لدی چې واشنگټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستي سفر ډیر شنو او ولسمشر باراک اوباما هم له اوږدو خبرو اترو وروسته د جمعې د ورځې په خبري غونډه کې ستړي معلومیده خو دواړه ولسمشرانو له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه دوه اړخیز امنیتي تړون ته د زمینی د برابر اولو په برخه کې کافی امتیازات ترلاسه کړل ورسپانه د لیکنې په یو برخه کې وایي دواړو مشانو د سولې د خبراتورو په قطر کې د طالبانو د یو دفتر د جوړېدو ملاتړ وکړ افغان ولسمشر حامد کرزي همدارنګه یو بار بیا څرګند کړ چې راتلونکي کال به د افغانستان له اساسي قانون سره سم له ولسمشۍ لاس په سر شي او تر هغه به آزاد او عادلانه انتخاباتو ته لار اوار کړی تاسو زمو ژغ له ازادي راډیو څخه خبرې سات و بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره د امریکا د ځانګړي مفتش هغه څرګندونه چې ګواکې د امریکا په میلیاردونو ډالر په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې دي یا ورکې شوي دي تاییدوي. د دې ادارې رئیس عزیزالله لودین پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تور ولګاوه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې جدي کار نه دی کړی. معصوم میوند له ښاغلي لودین سره مرکه کړې او په پیل کې د امریکا د ځانګړي مفتش یا سرپلټون کې د اندېښنې په اړه پوښتنه ترې کړې.
داسې خلک ماته معرفي دي چې 15 کاله مخکې یو بایسکل نه درلود چې بایسکل باندې سپور شي. اوس چې وځي چې زی سرکونه بندېږي، موتران در لند کروزر ده، قصرونه لري په دوبۍ کې، قصرونه لري په شي کې. دا د افغانستان د عواید نه جوړېږي که رشوت خوره خلک هم وي. موږ دومره عایدات نه لرو چې کورونه په لندن کې واخلو، په انګلستان کې. خو دا د دوی کومکونه جهت شوي دي. داسې کسان ماته معلوم دي چې د دوی سره قراردادونه لري.
تاسو ولې غږ نه دی پورته کړی؟ تاسو ولې د دې خلکو د مخنیوي لپاره هغه څه چې لازم و ولې ونسول تر اوسه پورې؟
اتیا فیصده د دوی له خوا دا مصارف کېږي. دا د وزارت اقتصاد له خوا ورکول شوي دي. دا بسیانو باندې موږ دومره اختیارات نه لرو چې حکومت د سیاست په سطح کې فیصله وکړي. زه خو یو اداره چی هم دلته دا خبره ما څو ځلې کړې دي، مثالونه مې ورکړي چې دا ولې داسې کېږي.
ستاسو هدف دا دی چې خپله د نړیوالو په مرستو کې هم فساد موجود دی؟ یعنی تاسو تر ډیره پر افغان حکومت ګرم نه بولی چې فساد کې ښکېل دی یا د چارواکي په فساد کې ښکېل دی؟
د دې په شراکت د شیان کې $300 million ډالر قیمت ولري، بیا په څلور پنځه لس تاو ډالر شي. ته وګوري چې افغان ته رسي کې په شپږ ملیون په اووه ملیون ډالر. بعد دا خپل امریکا حکومت به د باندې خارجیان په دماندې ډېر توجه وکړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس عزیز الله لودین و چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوریده.
د ننګرهار د صنعتي پارک خواته او د غازی امان الله خان شارګوټي ته مخامخ په یو نیم زرجیری بمځکه کې د ګمرک لپاره نوې ودانۍ او د اورګاډي سټیشن جوړیږي چې په بشپړېدو سره به سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي. په دې اړه له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ګمرک رئیس احسان الله کمال ازادي راډیو ته وویل چې د غزمکې د کرنې له وزارت نه اخیستي او دوی خپل لومړني کارونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره دا سټیشن به یو تجارتي مرکز وي چې له تورخم او شمال نه د راتلونکو پټلل لارې به ریلګاډي دلته خپل مالونه تبادله کوي او هم به ګمرکي محصولات دلته ترسره کیږي.
په زر جریبه کې به ګمرکات جوړیږي او د ګمرکات ګودامونه جوړیږي. 1500 جریبه زمکه به د ریل سټیشن جوړیږي.
دوی وای په دویمه مرحله کې به د ګمرک او ریل سټیشن لپاره زیربنایي کارونه پیل کړي او په دریمه مرحله کې به پر ودانۍ کار پیل شي. خو د کار موده یې نه ده څرګنده چې په څومره وخت کې به دا پروژه بشپړ شي. د کمال په خبره د دې پروژې لپاره نړیوال بانک $40 میلیونه ځانګړي کړي چې په بشپړېدو سره به د سوداګرو هغه ستونزې چې په لارو کې مالونه لوټ کیږي او یا هم جنسي تغیرېږي ټولې اواري شي.
اکثر وخت زمنګ د تجارانو اموال د لار په ودو کې تغیر د جنس کیږي یا تبدیلیږي او رکیږي. نو دغه ستونزې به اول قدم کې حل کیږي. او
د ګمرک او ریل سټیشن لپاره د غورشوي ځمکه سره خوا کې صنعتي پارک هم جوړ شوی دی چې سوداګر به وکولای شي همدل تخپل مالونه ګمرک او بیا په ډیر اسانۍ سره صنعتي پارک ته انتقال کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نورستان اوسیدونکو وای د دې ولایت په غنو سیمو کې شونسي تړل شوی شون کې په نورو ولایتونو کې چکرې وهي خو ځد کوون کې به درس او به شون کو ګرځي. په دې اړه نور حلر د ازادي رادیو د خبريال پر راپور روح الله انوري پر راپور کې ووري.
د نورستان د غنو سیمو اوسیدونکو وای چې بچي خونځیو کې د علم د زده کړې لپاره داخل کړي له نورو کارونو وستلي خو په خونځیو کې د خونکو د نشټوالي لامل ټول به تعلیم پاتې شول. دوی وای خوونکی له حکومت څخه معاشونه اخلي، خود خپل سیمو په ځای په کابل، جلال آباد او کونړ کې اوسیږي. دوی وای د نورستان ګڼ وګړي په کرکیله او مالداري بوختي، خو په دې وروستیو کې د علم او پوهې ترلاسه کولو ته یې زیاته توجه کړې. د نورستان د پوهنې رئیس ډاکټر حسین ازادي راډیو ته وویل د دوی په لرې پرتو سیمو کې ټول ښوونځي فعال دي.
تقریبا زیاتو سازان په ننګرهار کې د مختلفو کورسونو تعقیب په خاطر باندې څو د یو مؤسسه د ګاندارا په نامه معلمین هلته معرفي کړي، هلته کورس تعقیبوي. شهیدان کمیټې کې زموږ سازان د کورسونه تعقیبوي، زموږ معلمین څنګه چې خامد تطبیق هغه څه نه دی.
او سم د هلمند په ارتباط په لشکرګاه کې د پولیسو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د ځمکو پر سر ناندرۍ روانې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه د کاریز اوسیدونکي پر دولت تور لګوي چې د دوی شخصي ځمکې په زور نیسي، څو د پولیسو د 201 زون قومنداني تاسیسات پرې جوړ کړي، خو د 201 زون چارواکي بیا وایي دوی تاسیسات پر دولتي ځمکو جوړوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور.
د غلارون کوون کې تشمیرې شاوخوا 300 تر رسیدې د لارون پر محل پر دولت تور لګوي چې د کاریز په سیمه کې د ملکی خلکو ځکه په زور نیسي او د پولیسو د 201 زون د کمانډانۍ ودانۍ او نور تاسیسات پر جوړوي. دوی وایي نه یوازې چې شخصي ځکه ترې نیولې دي، بلکې هدرې هم لمن جوړل کیږي.
زموږ سره دي زلم نه کې زموږ کورونه زموږ سره یې نه دي نه نړۍ زموږ سره دغه شانې وړ دي وکړي چې مقصد یو څوک چلان کوي داسې د حکومت په نقشه کې دی راشي وایي دا نه چې مقصد زموږ سره زور کیږي یا زلم کیږي. یا دوی د طالب څه زبر بار پرتا باندې مقصد دار کوم د طالب پر کوم د جنگ افغانستان شروع یبره.
خو په دې قانون اساسي کې چې د شخص ملکیت چې دی هغه د تیری څخه خوندي دی، هیڅوک نشي کولای د دولت په ګډون چې د شخص ملکیت مخسرانه تر لاسه کی.
په کوټ کې د انګریزان پر درې باندې دیواله ګرځېدل دي په امن کې د انګریزان. زه مسلمان یم، زما پلار ونې کوند اربکه می په امن کې نه دي د دولت څخه لاسه.
لارون کوون کوول په دغه سیمه کې یو شمیر کورنه هم له منځه وړل کیږي چې له امله دوی په لارون لاس پورې کړی دی. دوی وایي تر هغه به د دولت په وړاندې لارونونو ته دوام ورکوي چې د پولیسو د 201 زون قومنداني د دغه سیمې څخه ولاړه سي او یا هم د دوی د مځکو د لاندې کولو څخه لاس واخلي. په دې اړه په هلمند کې د پولیسو د 201 زون قومندان پاسوال اسمت الله دولت ځای وایي هغه ځکه چې دوی تاسیسات پرې جوړوي د املاکو کمیسیون د دولتي مځکو په نوم ورکړي دي او یوازې څو کسان دي چې د دوی د کار په وړاندې ستونزې رامنځته کوي.
دوی په یو اواز په یو خوله ویل چې دا مځکه دولتي ده، دا دولتي ده، دولتي ده، موږ امضا پر لګول ده، مورم کړی ده، سه هر چیرته یاسې موږ د خپل امضا او د خپل مور مسؤلیت درو او جواب یې وایي.
دولت زیول چې په تلویر جربه مځکه کې لوړاندې تاسیسات جوړ کړی دي او په 50 جربه کې اوس جوړوي. دغه راز په 19 جربه مځکه کې د هلیکوپټرو د ناستې لپاره د یوه وړه میدان پلان لري. دولت زیول دوی به په خپله خپل کار ته دوام ورکړي او پرې به نږدي چې د سیمې خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره د دوی د کار مخنیوی وکړي.
د ژوند رنګونه
اول دی نوم را تا واخله دی کم زای
نوم محمد سمی احمد زای دی کابل دی خاګ جبار ولسوالی.
دغه اوس تا ته یو لپټاپ کمپیوټر یې دی او یو ډیسکټاپ دی، څه کوي پکې؟
دی ډیسکټاپ کو دی خلکو ته سندره چاو او دی لپټاپ کې سندره جوړوم.
لکه څنګه چاته یا چوي کوم خلکو ته چې څوک موبایل نو د تراوړي څنګه
هر رقم راځي نیوالان راځي قریبان اور څوک سره جوړتا چوي
څه غواړي
هم دا پښتو سندره غواړي نیشان غواړي اسلامي دي نور هم ګډ ور خلک راځي رقم انګلیش غاني غواړي کابل پایتخت رقم غاني خلک غواړي.
څنګه دې دغه کاروبار شروع کړی؟
بس له پاکستان کې ولو هم دې سره مې شوق او راغلم ورته.
څو روپۍ یو سندره ورته اچوي څومره روپۍ پیدا کوي دی ورځي؟
دی ورځي پیدا کیږي او 1000 روپۍ پیدا کیږي او نیم زرم کې. بس دا دکانداري ده سر قسمت کله بيخي کیږي نو که برق نه وي او کله ډیر کیږي دا دکانداری کار ده او سندره چې څوک خوښوي دا یو دا انا پلاس روپے ورته او کډه کوي یو یو جی بی پاتیا روپے
جاتر بیا دا غدی موبایلونو والا درته راځي
هر څوک راځي
درس مرسم پچان کی وای کنه
درس هم لا تر سنه د شرګ خو غل رم سه شروع کم
څومره دی وایله
پاکستان کې میول سم پر میوله دا
غلطه چې ته کې نه دی دې ځای کرای ورکې
کرا ورکوم 8000 روپے لدی جه کرا ز ورکوم صرف دې یو متر جی
8000
او دې هفته درې سر په صرف دې برق دی
خپل کاروبار راضی خوشاله
والی نه ما راضی نو چی وکو بل کار خو داسې خاص پیدا کیږي نو بس همدا کار کې دا سړی در سمور سره ویلش او یا دولتي وظیفه سی بیا موږ ته هغه نور به نه در سم نه سره ویل دا بیا خدا خپل شخصي کار د کار کوي سره
کانو خوشاله اوسې
خیر اوسې خیر اوسې مننه
له همدې سره زموږ د لومړی خبري مجله پای ته رسیږي په اتو بجو البته دی اتو بجو